وخت په افغانستان کې د مازیګر 4 بجې شوې. ازادي راډیو او ری په یوې بلې خبرونه کې موزر نوري هرکلی کوم. اور چې د ناتو عمومي منشي وای په افغانستان کې له تیر 15 کلن ماموریت څخه مهم درس اخیستی او هغه دا چې د دغه ماموریت په لومړیو کې باید د افغانستان امنیتي او پوځي ځواکونو روزنې ته پاملرنه زیاته کړې وای. نن به موسکو د افغانستان په اړه د یوې شپږاړخیزې غونډې کوربه وي. د دې غونډې له حاله مو خبرو او د دې غونډې په اړه مو له یو شمېر کارپوهانو سره خبرې هم کړي. د خبرونې په 2 نیمه کې 2 پروګرامونه درته خبرو. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د وجهي صندوق یونیسف او سپورت خو خبرونه لومړی د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. پسې مې ځو نړیوالو خبرونو کې اوري چې د روسیې د ولسمشر ویان وایي اوکراین ته د کریمیا ټاپو وزمې د بیرته سپارلو په اړه به موسکو نه له امریکا له متحدو ایالتونو او نه هم له نورو هیوادونو سره خبرې وکړي. په جنوبي اوسیتیا کې بیلتون غوښتونکو وړاندیز کړی چې د دې سیمې د نوم د بدلولو لپاره د ټول پوښتنه یا ریفرندم وشي. خو لومړی د افغانستان کورني خبرونه واورئ چې د ازادي راډیو خبریال محمد حدیث پردیسی وړاندې کوي.
السلام علیکم. د خبرونو سرټکی راپورونه وی د افغانستان لپاره د متحده عربی اماراتو سفیر چې تیره میاشت په کندهار کې ټپي شوی و ساور کړه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر په رسمي سفر تاجکستان ته ولاړ او د افغانستان د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وی افغانستان ته د کډوالو د راتګ لړۍ بریالۍ و. دا هم بشپړ کورنی خبرونه راپورنه وی د افغانستان لپاره د متحده عربی اماراتو سفیر چې تیره میاشت په کندهار کې ټپي شوی و ساور کړی. د افغانستان لپاره د اماراتو سفیر جمال کبی د کندهار ولایت په ملمستون کې په 14 کې ټپي شوی و. د ولسمشرۍ د چارو لپاره د متحده عربی اماراتو وزارت د سفیر د مرګ خبر نن چهارشنبه پر ټویټر ورکړ. محلي رسنیو راپور ورکړی الکابی په کندهار کې له 14 وروسته د نورې درملنې لپاره ابوظبي ته ولېږدول شو. سباندې یو میاشت مخکې د کندهار ولایت په ملمستون کې په 14 کې لږ تر لږه 12 کسان ووژل شول چې په هغو کې د اماراتو 15 ډیپلوماتان هم شامل وو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر په رسمي سفر تاجکستان ته ولاړ. د بهرنیو چارو وزارت له لوري په خبري شوې اعلامیه کې راغلي چې صلاح الدین رباني د خپل تاجکي سیال په بلنې پلازمېنې دوشنبې ته تللی دی. د سرچینې د معلوماتو له مخې ښاغلی رباني به په دغه سفر کې د تاجکستان له ولسمشر، بهرنیو چارو وزیر او نورو چارواکو سره د دواړو هیوادونو د سیاسي اقتصادي اړیکو پر پراختیا او د ګډو ګواښونو په اړه خبرې وکړي. تر دې وړاندې صلاح الدین رباني روسیې ته په یو رسمي سفر تللی و او هلته یې له روسي چارواکو سره د نورو مسایلو ترڅنګ د افغانستان او روسیې ترمنځ پر ګډو امنیتي همکاریو خبرې کړې وې. د افغانستان د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وی افغانستان ته د کډوالو دراتک لړۍ بریالۍ و. دغه وزارت وی اسلام الدین جرأت وی چې د 1401 کال راهیسې تر اوسه افغانستان ته 2 میلیونه کډوال راستانه شوي چې تر ډیره ورته لازمي اسانتیاوې هم برابرې شوې دي.
برگشت بیش از نزدیک به 7 میلیون افغان از 81
دی وی د 1401 کال راهیسه افغانستان ته د شاوخوا 2 میلیونه کډوالو راتګ ته پکتو مون ویلې شو چې د غلړۍ بریالۍ و او مونږ یې له جدي ستونزو سره نه یو مخامخ کړي. د کډوالو وزارت په داسې حال کې دا څرګندونه کوي چې ملګرو ملتونو په خپل روسي راپور کې ویلي چې 2014 کال افغانستان ته د افغانانو د راستنیدو په برخه کې به ساري کال و او افغان حکومت د ویزای شو راستنیدونکو کډوالو لپاره لازمه بودیجه نه لري، نو ځکه په دې برخه کې مرستې ورسره ضروری دي. د افغانستان لن خبرونه هم دومره ول. د سیمې او نړۍ خبرونه صالح محمد صالح چمتو کړی دي.
په قبایلی سیمه مومندو ایجنسی کې نن سهار یو ځن وژن کې برید 15 کسان ووژل او وطن نور ټپیان کړل. د برید هدف د دې قبایلی سیمه یو پوځي مرکز وو. د پاکستانی طالبانو یوې اړوندې ډلې جماعت الاحرار د دې حملې مسؤلیت منلی دی. د دې ایجنسی یو طبي مسؤل ډاکټر زاکر حسین د ازادي راډیو مشال څنګه ته وویل
نو هغه کې سویل نن پکې او زیاتر پکې کوم نه دلی وی اهل کار زخمیان تقریبا ټول سیریس هغه په خبر تم ریفر کړ. دوه ماشومان او هغه له غونډې ماینر انجریز هغه کورته ولېدل.
محلی سرچینو ازادي رادیو ته ویل چې پوجل سو کې درې تنه د محلی لیوا د ځواک غړي و. امنیتي چارواکي وایي دوه ځن وژونکو هڅه وکړه په غلنې تحصیل کې د پاوز مرکز ته د ننسي چې په عمومي دروازه کې ودرول سول. د دوی په وینا یو بریټ کوونکی په ځان پورې تړلی منفجر مواد وچول، بل یې له امنیتي ځواکونو سره د ډزو په تبادله کې ووژل سو. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ نن په سپینه ماڼۍ کې د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو هرکلی وکړی. وروسته له هغې چې شغلی ترامپ د امریکا د ولسمشر په توګه خپله دنده پیل کړه، د دواړو رهبرانو اوله کتنه ده. د سپینه ماڼۍ ویان شان سپایسر ویل ترامپ او نتنیاهو به پر ګڼو مسایلو خبرې وکړي، لکه ایران، د سوریې جګړه او د اسلامي دولت په نامه ډلې په وړاندې پر مبارزه. د امریکا او اسرائیل مشران به د اسرائیل او فلسطین ترمنځ پر کړکیچ هم خبرې وکړي. په ځانګړي ډول په اشغال شوو سیمو کې د اسرائیل لخوا د شارګوټو پر جوړولو او د دوو مستقلو دولتونو پر تشکیل د نتنیاهو دا کتنه یو فرصت ګڼل کیږي چې د امریکا له اوسني حکومت سره خپلې اړیکې شې کړي. دغه اړیکې د باراک اوباما تر رهبرۍ لاندې اداره کې کړکیچنې سبب د ناتو د غړو هیوادونو دفاع وزیران نن په بروکسل کې په خپل غونډه کې د دغه تړون پر پوځي لګښتونو خبرې کوي. په دې غونډه کې به د امریکا د دفاع نوی وزیر جیمز ماتیس هم برخه اخلي. تر دې دوه ورځې کتنې مخکې د ناتو سرمنشي ینس سټولټنبرګ دا ډاډ څرګند کړی و چې په دې غونډه کې به د شمالي اتلانتیک تړون یا ناتو پر اهمیت ټینګار وسی. د ناتو سرمنشي د دغه تړون له غړو هیوادونو غوښتنه وکړه چې د امریکا متحده ایالاتونو ته د خپلو هغو هڅو ډاډ ورکړي چې په دغه تړون کې به خپل پوځي بودیجه زیاتوي. دغه تړون غړي هیوادونه هڅه کوي له دغه تړون څخه چې 28 هیوادونه غړیتوب لري د امریکا د تعهد ډاډ ترلاسه کړي. تر دې مخکې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ دغه تړون منسوخ بللی و. د روسیې د ولسمشر ویاند وایي اوکراین ته د کریمیا ټاپو وزمې د بیرته سپارلو په اړه به مسکو نه له امریکا متحده ایالاتونو او نه هم نورو هیوادونو سره خبرې وکړي. د کرملین ویاند دیمیتری پیسکوف دا خبره نن وکړه. تر دې یو ورځ مخکې د سپینې ماڼۍ ویاند شان سپایسر ویلي و چې د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ جوته کړې چې تمه لري روسیه کریمیا سیمه بیرته اوکراین ته وسپاري او د اوکراین په ختیځ کې تاوتریخوالی کم کړي. د کرملین ویاند دیمیتری پیسکوف یو ور بیا کریمیا سیمه د روسیې د قلمرو یوه برخه وګڼله او ویل مسکو هیڅکله د خپل قلمرو په اړه د امریکا په ګډون له کوم بهرني لوري سره خبرې نه کوي. روسیې د 2014 میلادي کال په مارچ میاشت کې د اوکراین کریمیا ټاپو وزمه په خپل قلم راو پوری و تړله. په جنوبی اوسیتیا کې د بیلتون غوښتونکو چارواکو پیشنهاد کړی چې د دې سیمې د نوم د بدلولو لپاره د ټول پښتنه وسی. په ګورجستان کې د امریکا سفارت دغه پلان غندلی دی. بیلتون غوښتونکو چې روسیې ملاتړ کوي پر جنوبی اوسیتیا کنټرول لري. دوی غواړي د جمهوری ریاست تر انتخاباتو له انتخاباتو سره جوخت چې د اپریل پر 9 کېږي د دې سیمې د نوم د بدلون لپاره ټول پښتنه وکړي. دوی پیشنهاد کړی چې د جنوبی اوسیتیا نوم دی د جنوبی اوسیتیا په جمهوریت د الانیا په دولت بدل سي. په تبلیسی کې د امریکا سفارت پرون په ویلامیا کې ویل چې امریکا به د دې غیر قانوني تور پښتنې نتایج پر رسمیت و نه پیژني. او د قزاقستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د سوریې پر کورنۍ جګړې رابلل سوي مذاکرات یو ورځ وځنډیدل. په پام کې و دغه خبرې نن چهارشنبه وسی. په پام کې د روسیا، ایران او ترکیه په دغو خبرو کې برخه ولري، خو د سوریې د حکومت او مخالف ډلو استازي به هم ګډونوال وي. وسم سهار ګل امیرزای د حواله حال سره.
سلام، دا هم د مرکز کابل په ګډون د زینولې ولایتونو د هوا د حالات وړاندوینه چې د سانتیګریډ په کچاټ کل شوې ده. په بدخشان کې باسمان وریز وي د تودوخې لوړه درجه به 2 وی ټیټه به منفی 9. په بامیانو کې به بارانی وي د تودوخې لوړه درجه به 1 وی ټیټه به منفی 6. په ګردیز کې به هم باران وریږي د تودوخې لوړه درجه به 4 وی ټیټه به منفی 1. په غزنی کې به واوره وریږي د تودوخې لوړه درجه به 4 وی ټیټه به منفی 1. په کابل کې به هوا بارانی وي د تودوخې لوړه درجه به 2 وی ټیټه به 2. په هرات کې به اسمان وریز وي د تودوخې لوړه درجه به 3 وی ټیټه به 1. په کندهار کې به هم وریز وي د تودوخې لوړه درجه به 14 وی ټیټه به 1. په مزار شریف کې به بیا باران وریږي د تودوخې لوړه درجه به 14 وی ټیټه به 1. او په جلال آباد کې به اسمان وریز وي د تودوخې لوړه درجه به 13 وی ټیټه به 10. ښه وخت.
ازادي رادیو او ری پټول افغانستان کې مو په منځنۍ او 2019 سپو سر بیره د غرض لوی خارونو کې د اف ام په 3.5 سپه هم اوریدل شي. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې د ناتو عمومي منشي وايي په افغانستان کې له 15 کلن ماموریت څخه مهم درس اخیستی. هغه دا چې د دې ماموریت په لومړیو کې باید افغانستان امنیتي او پوځي ځواکونو روزنه پیل کړې وای. نن با موسکو د افغانستان په اړه د یوې شپږخیزې غونډې کوربوي د افغانستان په استازیتوب یو ټیټ رتبه چارواکي د بهرنیو چارو د وزارت د پالیسۍ او ستراتیژۍ رئیس پکې ګډون کړی. یو شمېر کار افغان کارپوهان د دې غونډې نتایجو ته خوشبین نه دي.
حالا میخوایم که با حضور نمایندگان کشورهای ایران و هند و افغانستان یک مار تایید به مو فیصله های خود که قبلا در کنفرانس موسکو انجام داده بودند بر مو مار تایید بگذارند.
روسیه چه په دې وروستیو که افغانستان ته بیا پاملرنه زیاته کړې ده څه غواړي لاسته راوړي؟
دوی غواړي چې هر هغه قوت چې د داعش په مقابل کې او د مخدراتو کو د انتقال په مقابل کې د دوی سره مرسته کولی شي هغه ادرسونو ته ځان نږدې کوي.
د امریکا متحده ایالات چل څه باندې 15 کلونو رئیس په افغانستان کې ښکیل دی. آیا د واشنگټن نوي اداره به د دې هېواد د امن کولو لپاره د موسکو ملاتړ ترلاسه کړي؟ دا موضوع مو په یو تحلیلي مطلب کې څېړلې او دغه راز په نړیوالو موضوعاتو کې اوري چې د امریکا د ملي امنیت د سلاحکار له استعفا وروسته له روسیې سره د ډونالډ ټرمپ د لوړ پوړو چارواکو د اړیکو په اړه د څېړنې لپاره د امریکا د کانګرس مشرانو فشارونه زیات کړي. سپورت او د ماشومانو لپاره ځانګړي 19 پروګرامونه هم هېروي. د ناتو عمومي منشي وایي په افغانستان کې له 15 کلن ماموریت څخه مهم درس اخیستی دی. هغه دا چې د دې ماموریت په لومړیو کې باید افغانستان د امنیتي او پوځي ځواکونو روزنه پیل کړې وی. یان ستولتنبرګ په بروکسل کې خبرلان ته ویلي چې په افغانستان کې د ناتو راتلونکي ماموریت به په پسرلي او اوړي کې د جګړې تر بل فصل وروسته او د هغه هیواد حالاتو او شرایطو تر ارزولو وروسته مشخص شي. فریبا ظاهر نور جزئیات وړاندې کوي.
د ناتو سرمنشي یان ستولتنبرګ وایي ناتو په تیرو 2 کلونو کې د تروریزم په وړاندې جګړه کې مهم رول درلود او په افغانستان کې د دغه ایتلاف تر ټولو لوی پوځي عملیات د تروریزم په وړاندې و. نوموړي په برکسل کې د ناتو د غړو هیوادونو د دفاع وزیرانو د غونډې په څنډو کې خبریالانو ته وویل چې په افغانستان کې د عملیاتو د پیل دلیل دا و چې دغه هیواد د نړیوالو تروریستانو په ځالې بدل نه سي، ځکه همدا اوس یو شمېر د ده په وینا تروریستي ډلې په افغانستان کې فعالیت لري. ستولتنبرګ وایي ناتو په دغه هیواد کې د خپلو 14,000 سرتیرو په ساتلو لو سره غواړي د افغانستان امنیتي ځواکونه وروزي څو له تروریزم سره د مقابلې وړتیا عمومي. د ناتو سرمنشي په وینا د افغانستان د ځواکونو داسې روزنه چې وکولای سي په خپل هیواد کې ثبات ټینګ کړي د تروریزم په وړاندې د مبارزې یو مهم ګام دی. د ستولتنبرګ په خبره ناتو باید آماده اوسي یو ځل بیا خپل ځواکونه دغه جګړې ته ولېږي، خو د اوږدې مودې لپاره به دا اغیزمنه وي چې سیمه ییز ځواکونه په خپل هیواد کې د تروریزم په وړاندې جګړې مسؤلیت واخلي. د هغه څه دي چې د ناتو سرمنشي وایي دغه ائتلاف د تروریزم په وړاندې د نړیوالې جګړې د برخه پتوګه تر سره کوي. په افغانستان کې د ناتو د پوځي ماموریت تر ختمېدو وروسته طالبانو او نور وسلوالو ډلو د افغانستان په بیلابیلو برخو کې جرأت پیدا کړ او په تیر پسرلي کې پر مختلفو سیمو بریدونه وکړه چې افغان ځواکونو ته هم ډیر تلفات ورسېدل. په دې وروستیو کې د افغانستان په بیلابیلو برخو کې د داعش وسلوالي ډلې حضور هم لیدل کېږي. دغه حالت د امریکا پوځي چارواکي اندیشمن کړي دي. هغوی په افغانستان کې د لاډیرو نړیوالو ځواکونو د حضور غوښتن کړي څو وضعیت تر دې بدتر نه سي. د ناتو سرمنشي یانس ستولتنبرګ په دې اړه وویل چې ناتو په افغانستان کې د غوس ملاتړ ماموریت دوام ته ژمنه ده. د ناتو د غړو هیوادونو او نور متحدینو مشرانو یې تیر کال پریکړه وکړه چې د افغان امنیتي ځواکونو تمویل ته به دوام ورکوي او له افغانستان سره یې سیاسي مشارکت رامنځته کړ. د ستولتنبرګ په خبره همدغه د ناتو او متحدینو هڅې وې چې د افغانستان پوځي او امنیتي ځواکونه جوړ او پیاوړي سو، او 2 کاله وړاندې د ناتو د پوځي ماموریت تر ختمېدو وروسته په خپل هیواد کې د وسلوالو مخالفینو په وړاندې د جګړې مسؤلیت په غاړه واخیست. ستولتنبرګ زیاتوي یو مهم درس چې دوی د دغه ماموریت څخه واخیست دا و چې د افغان پوځیانو روزنه یې باید د خپل ماموریت په لومړیو کې پیل کړی وای څو افغان ځواکونه لا وختي توانېدل وای چې خپل امنیتي مسؤلیتونه واخلي. د ناتو عمومي منشي وایي په افغانستان کې د ناتو ماموریت ځینې نیمګړتیاوې هم درلودې چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو قومندان جنرال جان نیکلسن په دې اړه امریکایي چارواکو ته توضیحات ورکړي دي او غوښتي دي چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو شمیر ډیر سي. یانس ستولتنبرګ ټینګار کړی چې په افغانستان کې د ناتو ماموریت د راتلونکي په اړه به د روان میلادي کال د پسرلي او اوړي د جګړو تر فصل وروسته او هم د دغه هیواد د حالاتو تر ارزولو وروسته پریکړه وسي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
نن با موسکو د افغانستان په اړه د یوې شپږخیزې غونډې کوربوي. په دې غونډه کې د افغانستان هم ګډون کړی دی. دا غونډه په داسې حال کې جوړیږي چې د کارپوهانو په وینا په دې وروستیو کې روسیې افغانستان ته بیا پاملرنه زیاته کړې ده. د نړیوالو اړیکو یو شمېر افغان کارپوهان وایي هڅه کېږي چې د موسکو په دې شپږخیزه غونډه کې ټول ګډونوال هغه موافقې تایید کړي چې د موسکو په مخکېنۍ درې اړخیزه غونډه کې پرې سلا شوې وه. د راپورونو لمخې په موسکو کې د پاکستان، چین او روسیې په ګډون د دسمبر د میاشتې په درې اړخیزه غونډه کې له طالبانو سره د سولې د خبرو د پیلېدو د ملاتړ ترڅنګ د دوی پر مشرانو د سفر د بندیزونو د لرې کېدو غوښتنه هم شوې وه. په هغې غونډه کې افغانستان ته بلنه نه وه ورکړل شوې چې پر دې کار د افغانستان حکومت سخت انتقاد کړی و. د یو شمېر کارپوهانو په باور په هغې غونډه کې افغانستان ته ښایي په دې خاطر بلنه نه وه ورکړل شوې چې د پریکړو په وړاندې مخالفت څرګند نه کړي. نور حال د ازادي راډیو د خبریال اکرام الله اکرام پر پورت کې.
یو شمیر کارپوهان وایي روسیه، چین او پاکستان هڅه کوي چې د مسکو په شپږ اړخیزه ناسته کې د تیرې درې اړخیزې ناستې شوې موافقې د افغانستان او سیمې په ګټه وښایي. د نړیوالو اړیکو کارپو طاهر حشمی د چهارشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د شپږ اړخیزې ناستې په وسیله چې نن په مسکو کې جوړه شوې هڅه کیږي چې د پخوانیو پریکړو په اړه د افغانستان، هند او ایران رضایت ترلاسه او د تایید ټاپه پرې ولګوي. نوموړی وایي نن د هغه کانفرانس دوهمه ورځ ده چې د تیر کانفرانس د پریکړو له مخې جوړیږي. په هغه کانفرانس کې چې درې هیوادونو د خپلو ګټو په اساس کومې پریکړې کړې وي، اوس غواړي چې د هندوستان، افغانستان او ایران د استازو په وړاندې په دغه پریکړو د تایید ټاپه ولګوي. د مسکو د چهارشنبې ورځې ناستې ته افغانستان، ایران، هند، چین او پاکستان بلل شوي چې د افغانستان پر روان وضعیت او د طالبانو سره د سولې د خبرو اترو په تړاو بحث وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په دې ناسته کې د دغه وزارت د ستراتیژۍ او پالیسۍ رئیس چې یو باصلاحیت استازی دی ګډون لري. د افغانستان په اړه د روسیې، چین او پاکستان په ګډون درې اړخیزه ناسته څه باندې یوه نیمه میاشت وړاندې د افغانستان له ګډون پرته په مسکو کې ترسره شوې وه. په دغه ناسته کې په افغانستان کې د داعش د فعالیتونو په زیاتوالي اندېښنه وښودل شوه او درې واړو هیوادونو د ملګرو ملتونو د بندیزونو له لیست څخه د طالب مشرانو د نومونو په ایستلو هوکړه وکړه. او همدارنګه چین، روسیه او پاکستان په دې سلا شول چې په افغانستان کې د روغې جوړې د پروسې د چټکوالي په برخه کې همکاري وکړي. په مسکو کې داش پک اړخیزه ناسته په داسې وخت کې ترسره کیږي چې له دې وړاندې روسي چارواکو د داعش په وړاندې له طالبانو سره د اړیکو نیولو خبره تایید کړې ده. په ورته وخت کې د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون یو غړي آرین یون وایي افغانان او افغان دولت د هر هغه هیواد هرکلی کوي چې په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره هلې ځلې کوي. هغه لیون ازادي راډیو ته وویل که دغه شپږ اړخیزه ناسته د منفي اهدافو لپاره جوړه شوې وي نو په افغانستان کې به د ستونزو د ډېرېدو لامل شي، خو که اهداف مثبت وي نو دې هیواد او سیمې ته به ګټه ورسیږي.
که چیرې راتلونکي کې بیا هم دوی دغه خپل حمایت د طالبانو نه پرېږدي او د دوی نه لاس واخلي او واقعا د افغانستان د سولې د راوستو په برخه کې دوی دوګونی سیاست نه لوبوي او په صداقت غواړي چې په افغانستان کې تل هرې شي، نو بیا کېدای شي افغانستان هم لوړ پوړي چارواکي ولګي په راتلونکو مذاکراتو کې او بیا دوی هم علاقه سره وخي.
لا تر اوسه معلومه نه ده چې د مسکو شپږ اړخیزه ناسته به د افغانستان د سولې او ثبات په برخه کې ګټوره ثابته شي او کنه، خو له دې وړاندې په پاکستان کې افغان سفیر عمر زاخلوال ویلي دي چې د افغانستان جګړه سیمه ایز لاملونه لري او له شک پرته د سیمې هیوادونه په پای ته رسولو کې مهم رول لوبولای شي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
د مسکو د غونډې په اړه مو د یو شمېر افغان کارپوهانو نظرونه واورېدل. نن به مسکو د افغانستان په اړه د یوې شپږ اړخیزې غونډې کوربه وي. په دې غونډه کې دا ځل افغانستان هم ګډون کړی دی. د افغانستان په استازیتوب یو ټیټ رتبه چارواکي د بهرنیو چارو د وزارت د پالیسۍ او ستراتیژۍ رئیس پکې ګډون کړی دی. دا غونډه په داسې حال کې جوړیږي چې د کارپوهانو په وینا په دې وروستیو کې روسیه افغانستان ته بیا پاملرنه زیاته کړې ده. روسیه ته چې د پخواني شوروي اتحاد میراث ورپاتې دی، د اسلامي دولت ډلې د فعالیت د پراخېدو له ویرې په دې وروستیو کې وسلوالو طالبانو سره اړیکې ټینګ کړې دي. روسیه له هغې وروسته چې پخواني شوروي څه کم څلور لسیزې مخکې پر افغانستان یرغل وکړ، په داسې حال کې بیرته افغانستان ته پاملرنه زیاتوي چې پرون د سشنبې ورځ د دلوې شپږویشتمه له افغانستانه د پخواني شوروي اتحاد د پوځونو د وتلو له اتویشتمې کلیزې سره برابره وه. تر اوسه په افغانستان د پخواني شوروي اتحاد د یرغل ترخی خاطرې د افغانانو له ذهنه نه دی وتلی. دا موضوع مو په موسکو کې له میشت افغان سیاسي کتونکي شیر حسن حسن سره مخکې د ټلیفون له لارې مطرح کړه او له هغه مې لومړۍ پوښتنه وکړه چې په موسکو کې نن د افغانستان په اړه یوه مهمه غونډه جوړیږي، آیا هغو راپورونو ته په پام سره چې روسیې په دې وروستیو کې له وسلوالو طالبانو سره اړیکې ټینګې کړې دي، روسي چارواکو د افغانانو دغه حساسیت درک کړی دی؟
زه خو فکر کوم چې د افغانستان لخوا د رسمي مقامات لخوا انتقاد او یا د سیاسيانو لخوا انتقاد تر ډېره حده برحق، ځکه دی چې د دغه ناستې اصلي موضوعات افغانستان ته توضیح شوي نه وو، واضح نه وو او افغانستان شکمن و چې دا به د افغانستان د وسلواله پوزیشن سره د نږدې اړیکو معنا ولري، دا څه چې ممکن وسلې ورکی او دا خبره معلومه نه و. ولې وسه خبره معلومه ده چې د دوی اړیکې سیاسي دي او دغه سیاسي اړیکې غواړي چې د سرحد ته ورسیږي چې طالبان وهڅول شي او په اصطلاح ملاتړ وشي ترڅو داعش له منځه یوسي او داعش د افغانستان د حکومت هم د افغانستان د رسمي مقاماتو په وړاندې هم او د روسیا او د منځنۍ اسیا د هیوادونو په وړاندې لوی ستونزه ده.
حسن صاحب
داسې وایي، دوی داسې وایي
پر افغانستان د پخواني شوروي اتحاد اشغال ته په پام سره د روسیې په اړه باندې په افغانستان کې اکثره خلک بدبینه دي. دا سوریه نه ده چې سوریه ته پخو غزوله، ممکن هغه فرق ولري. افغانستان کې دوی یو تاریخ لري، یو بده سابقه لري. آیا د روسیې چارواکو دا موضوع درک کړی ده؟
نو روسیې چارواکي خپل دغه پخواني اشتباه باندې اعتراف کوي، هغه وایي چې دا سمه پریکړه نه وه، هم د افغانستان او هم د پخواني شوروي د خلکو او دولت په ډیرو لویو تاوانونو تمامه شوله. داسې کوم اقدام ته د دوی نیت نه دی او نه کوي. ولې د خپلو جنوبي سرحداتو چې هغه کې تقریبا تاجکستان او ازبکستان او ترکمنستان راځي او هلته د دوی د مشترک دفاع یو تعهد لري، د دغه سرحداتو د ساتلو لپاره د دوی تعهد پر ځای دی او دغه خطر لمخه دوی غواړي چې هر هغه قوت چې د داعش په مقابل کې او د مخدراتو کو د انتقال په مقابل کې د دوی سره مرسته کول شي، هغه ادرسونو ته ځان نږدې کوي او طالبان یو هغه ادرس بولي چې دوی په اطمینان لري.
په موسکو کې میشت افغان سیاسي کتونکو شیر حسن حسنو چې د موسکو د نننې شپږخیزي غونډې په اړه خپل نظر را سره شریکو. نن په نننې غونډه کې په موسکو کې د افغانستان استاذ ته هم بلنه ورکړل شوې ده. د افغانستان په استاذتوب د بهرنیو چارو د وزارت د پالیسي او ستراتیژي رئیس په دې غونډه کې ګډون کړی دی. خو په افغانستان کې یو مهم لوبغاړی د امریکا متحدو ایالاتونو ته چې لڅ باندې 15 کلونو راهیسې په دې هیواد کې ډیره پانګونه کړې، د ګډون بلنه نه ده ورکړل شوې. د موسکو دغه نننۍ غونډه ویل کېږي چې سبا به هم دوام وکړي. خو امریکا ته چې په افغانستان کې زرګونه عسکر لري ولې بلنه نه ده ورکړل شوې؟ دا او آیا دا چې د واشنگټن نوې اداره به د افغانستان په امن کولو کې د موسکو ملاتړ ترلاسه کړي، دا هغه موضوعات چې سلطان محمد سرور په دې تفصیلي راپور کې څېړلي دي.
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ حتی له انتخاباتو مخکې هم د خپل روسي ساري ستاینه کړې او د تروریزم ضد مبارزه کې د واشنگټن او موسکو د نږدې همکاري ملاتړ کړی دی. اوس چې روسیا د افغانستان په چارو کې نسبت په خواته ډیره فعال شوې، پوښتنه دا ده چې آیا واشنگټن به په دې بریالی شي چې د افغانستان د آرامۍ لپاره د مسکو همکاري ترلاسه کړي؟ سره له دې چې د بې اعتمادۍ څپه خوره ده، خو ځینې افغان کارپوهان د روسیې په حکله د ډونالد ترامپ نرمه تګلاره کې د افغانستان په اړه د همکاري یو فرصت ویني. افغان او امریکایي چارواکو په دې وروستیو میاشتو کې مسکو د طالبانو په ملاتړ تورن کړی دی. سره له دې چې د امریکا جمهور رئیس په ځینو سیمه ایزو او نړیوالو ځواکونو د امریکا ګټو ته د تاوان رسولو له امله زغرده انتقادونه کړي، خو تر اوسه د روسیې په حکله انتقاد څخه ډډه کړي او د اسلام پالو تروریستي ډلو خلاف جنگ کې د دواړو هیوادونو د همکاري لپاره تیاری ښودلی دی. د کابل د یو پوهنتون استاد او سیاسي کارپوه علي اميري د مسکو او واشنگټن ترمنځ د همکاري فرصت ویني.
اگر ترامپ په شاورای انتخاباتي
کچيري ترامپ په خپل انتخاباتي شاورونو کې رښتونه وي، امکان لري چې د افغانستان په اکله روسانو سره د تماس یو مشترکه نقطه پیدا کړي. په مجموع کې د منځنۍ اسیا د امنیتی ترتیباتو او په ځانګړې توګه د افغانستان په اکله د روسیې او امریکا د همکاري زمینه لیدل کېږي.
خو د افغانستان د ولسی جرګې غړی نذیر احمد احمدزی د افغانستان په هکله د امریکا او روسیې د همکاري فرصت کم ویني.
نخواد ترامپ بتانه کې به اسانی
زه فکر کوم چې ترامپ به په دې بریالی نسی چې پوتین ته د همکارۍ قناعت ورکړي، ځکه چې مسکو په افغانستان کې د امریکا د پوځي اډو او د کابل او واشنگټن د امنیتی تړون مخالف دی. روسان غواړي چې څنګه کولی سي په افغانستان کې امریکایانو ته ستونزې راولاړې کړي، نو پر دې اساس په دې برخه کې د دې پر ځای چې ترامپ خپل سر پوتین ته ټیټ کړي، شبه دا وي چې د افغان امنیتي ځواکونو سره مخامخ مرسته وکړي تر څو موږ وکولی سو چې هم خپل سرحدات وساتو او هم په افغانستان کې د بهرنیانو د لاسوهنې خصوصا د روسیې د لاسوهنو مخنیوی وکړو.
مسکو د افغانستان او امریکا د امنیتي او دفاعي ستراتیژیک تړون زغرده مخالفت کړی دی. په افغانستان کې د پوتین ځانګړي استازي زمیر کابلوف په دې ورستیو کې د افغانستان او امریکا په ستراتیژیک همکاري انتقاد وکړ. کابلوف په تیرې دسمبر میاشت کې د ترکیې انادولو خبری آژانس سره په مرکه کې دا پوښتنه وکړه چې امریکا ولې په افغانستان کې اډی غواړي. هغه وویل چې امریکا په ترکیه کې یو اډه لري، خو په افغانستان کې د نه لویو اډو او تقریبا لسو نورو مراکزو څخه د استفادې حق لري. ولی بلخوا په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو قماندان تیره اونۍ وویل چې روسیا په افغانستان کې طالبانو ته مشروعیت ورکوي. جنرال نیکلسن د سنا د مجلس د پوځي خدماتو کمیټې ته په وینا کې په افغانستان کې د یو شمیر هیوادونو او خصوصا د روسیې د لاسوهنې پاکله اندېښنه څرګنده کړه.
I do remain concerned about the influence of certain
electors. زده مشخصو بهرنوی لوبغاړو او په ځنګړې توګه د پاکستان، روسیې او ایران د لاسوهنو په حق له اندېښنه لرم چې طالبانو ته مشروعیت او د هغوی ملاتړ ته دوام ورکوي او د افغان حکومت هغه هڅې چې د یو باثبات افغانستان لپاره ترسره کوي کمزوري کوي.
جنرال نیکلسن وویل چې د افغانستان وضعیت یوې بند لارې ته رسیدلې دی او په ټاپه ولاړ دی، خو موازنه د حکومت په ګټه ده. مسکو اوس هلې ځلې کوي چې د افغانستان د کړکیچ د حل لپاره یو روسي نسخه جوړه کړي. د روسیې چارواکي نن په مسکو کې د افغانستان، ایران، پاکستان، چین او هند استازو سره خبرې کوي. تر غونډې مخکې د روسیې بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف تیره اونۍ د افغانستان بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی سره په مسکو کې یوې خبري غونډې ته وویل چې طالبان باید رغنده خبرو اترو کې شامل کړای شي. محمد شفیق همدم د ناتو پخوانی مشاور چې په واشنگتن کې اوسی ازادي رادیو ته وویل چې له طالبانو سره د روسي مرسته او ملاتړ د سیمې د آرامي په ګټه نه دي.
د ډونالد ترامپ حکومت به ډیر ژر په افغانستان او نړۍ کې د روسیې د حرکتونو د مهارولو په اهمیت پوشی. په افغانستان کې د روسیې د لاسوهنو مخنیوي سخت کار ځکه نه دی چې مسکو د بنسټپالو طالبانو د ملاتړ غلط سیاست ته چې نړیوال تروریزم سره مخامخ اړیکې لري لاس اچولی دی.
بلخوا سیاسي کارپوه احمد ادریس رحمانی چې هغه هم په امریکا کې اوسی ازادي راډیو ته وویل چې اوس مهال ټول په دې تمه دي چې د امریکا او روسیې د مشرانو ترامپ او پوتین لومړی غونډې څخه څه راوځي. کاغلی رحمانی وایي چې واشنگتن او مسکو د آسیا او منځنی ختیځ د لانجو په ارتباط د همکاري په لټه کې دي. که چیرې سره جوړ سول نو ښه ده، او که نه نو کېدای شي د افغانستان وضعیت لا ستونزمن شي.
په دې اړه چې آیا د واشنگتن نوې اداره به د افغانستان په امن کولو کې د روسیې ملاتړ خپل کړي، یو تفصیلي راپور مو له ازادي راډیو واورید.
راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي راډیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
د افغانستان په اړه د موسکو نن نه غونډه ته د کابل چاپی خبرونه هم ډیر په ماړه ولای دی. نسیم شفق ورته کتنه کړې ده.
د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو خپل ډیر مطالب او تبصرې د افغانستان په اړه د مسکو د نننۍ غونډې او دې غونډې ته د افغانستان د استول شوي پلاوي په حق له لیکلي دي. ویسا ورسپانې په خپل لومړي مخ کې په یو مطلب کې لیکلي چې افغان حکومت د ناستې ته په ټیټه سطحه پلاوی لیږلی دی. په مطلب کې راغلی چې په دې غونډه کې د سیمې د مهمو هیوادونو استازي برخه اخلي، خو افغان حکومت د غونډې ته د بهرنیو چارو وزارت د ستراتیژۍ او پالیسۍ رئیس استولی دی. د مطلب لیکوال ویلي چې دا غونډه د ترهګرۍ پر خلاف د سیمیز همکارۍ د جلبولو ښه فرصت دی، خو لیکوال ویلي چې دې غونډې ته د افغانستان د ټیټې کچې د پلاوي استول او د حکومت مبهم دریز غوره نه دی. چراغ ورسپانې هم په یو مطلب کې همدې موضوع ته اشاره کړې او ویلي دي چې روسیه، چین، پاکستان، ایران او هند په افغانستان کې د روان جنگ د پای ته رسیدو لارې چارې لټوي. لیکوال ویلی دا غونډه خی چې روسیا په افغانستان کې د مهم رول د لوبولو په هڅه کې ده. د مطلب لیکوال په افغانستان کې د امریکا او ناتو حضور ته په پام ویلی چې د غونډې ته د متحده ایالاتو او ناتو کوم استازی نه دی بلل شوی. هیواد دولتي ورسپانې د بهرنیو چارو وزارت د ویان له قوله ویلي چې د مسکو د غونډې اجنډا د افغانستان د سولې له پروسې څخه ملاتړ او په دې حق له دغو هیوادونو د هماهنګۍ رامنځته کولو په اړه بحثونه دي. د مطلب لیکوال د مسکو تیر غونډې ته هم اشاره کړي او ویلي دي چې هغه غونډې ته افغانستان نه و بلل شوی او افغان حکومت پر سخت اعتراض هم وکړ.
د خبرونه دوه مینه مایته ورسیدو وړاندې د ازادي رادیو دوه اونیس پروګرامونه سپورت او د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق چې د ازادي رادیو په مرسته وړاندې کیږي. خو اوس سلیم محمد صالح ته ور ورکو چې د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کیږي.
راپورونه وایي د افغانستان لپاره د متحده عرب اماراتو سفیر جمعه الکابی چې څه باندې میاشت مخکې په کندهار کې ټپي شوی و سا ورکړه. د بهرنیو چارو وزارت وایي حکومت د مسکو په غونډه کې د ګډون لپاره با صلاحیته هیات لیږلې. په دې غونډه کې د افغانستان، پاکستان، چین، ایران، هند او روسیې استازي ګډون لري. تمه د سبا د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ ملي لوبډلو ترمنځ د 15 یو ورځنیو نړیوالو مسابقو لړۍ پیل سي. د پاکستان په شمال لویدیځ کې د 2 چاودنو له کبله لږ تر لږه 9 کسان وژل سوي او ځینې نور ټپیان دي. د روسیې د ولسمشر ویاند وایي اوکراین ته د کریمیا ټاپ وزمې د بیرته سپارلو په اړه به مسکو نه له امریکا او نه هم نورو هیوادونو سره خبرې وکړي. په جنوبي اوسیتیا کې د بیلتون غوښتونکو چارواکو پیشنهاد کړی چې د دې سیمې د نوم د بدلولو لپاره دې ټول پوښتنه وسي. په ګرجستان کې د امریکا سفارت دغه پلان غندلی. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ نن په سپین ماڼۍ کې د اسرائیل د صدراعظم بنیامین نتانیاهو هرکلی وکړي. وروسته له هغې چې ښاغلي ټرمپ د امریکا د ولسمشر په توګه خپله دنده پیل کړه، دا د دواړو رهبرانو اوله کتنه ده.
اوس هم پام وکړئ سپورتي خبرونو ته.
سلام، دا هم سپورتي خبرونه. د لومړي ځل لپاره د افغانستان د کرکټ 15 تنه غوره لوبغاړي د هند سوداګریزو سیالیو لپاره واخیستل شول. د افغانستان د کرکټ بورډ سرپرست عزیزالله فضلی نن ازادي راډیو ته ویل چې په دغو 15 لوبغاړو کې شهزاد محمدی، راشد ارمان، محمد نبی ساحل، دولت زدران او اصغر ستانکزی شامل دي. د ښاغلي فضلی په خبره د هند په نړیوالو تجارتي سیالیو کې د افغان لوبغاړو ټاکل به د افغانستان په ملي لوبډلې خاغیز وکړي. د نوموړي په خبره د لوبغاړو وروستی لیست به د فبروري په 15 د هند کرکټ بورډ لخوا خپور شي. د یو بل خبر له مخې په پام کې ده چې د افغانستان او زیمبابوې د ملي لوبډلو ترمنځ لومړنۍ نړیواله سیالي به سبا د افغانستان پر وخت 12 بجې په زیمبابوې کې ترسره شي. د والیبال د ټاکنیزو سیالیو شپږم پړاو سیالۍ نن په کابل کې پیل شوې. د افغانستان د ملي اولمپیک کمیټې د رسنیو مسؤل منور شهزاد نن ازادي راډیو ته وویل چې دغو سیالیو ته د ټولو ولایتونو لوبډلې وربلل شوې وي، خو د هوا د خرابوالي له کبله د 2 ولایتونو او د کابل شپږ لوبډلې په دغو سیالیو کې ګډون نه لري. ښاغلي شهزاد وویل د دغو سیالیو هدف ملي لوبډلې ته د غوره لوبغاړو ټاکل دي. د نوموړي د معلوماتو له مخې دغه سیالۍ به 3 ورځې دوام وکړي. او د افغانستان د تکواندو لوبغاړي پاکستان ته د دغه هیواد په سیالیو کې د ګډون په هدف لاړل. د افغانستان د ملي اولمپیک د رسنیو مسؤلیت افې محبوبی نن ازادي راډیو ته ویل چې د پاکستان د تکواندو په سیالیو کې 12 افغان لوبغاړي ګډون کوي. د دوی د معلوماتو له مخې افغان لوبغاړي د دغه سیالیو لپاره ښه چمتووالی هم لري. لملتیا مو مننه.
له سهار ګل امیرزین مننه چې سپورتي خبرونه واورول. وړاندې د ازادي رادیو په سپورتي اونیز خبرونه کې په افغانستان کې د سپورتي نور فعالیتونو په اړه نور معلومات ترلاسه کولای شئ. او د ماشومانو لپاره بل اونیز خبرونه هم مهیروي. خو اوس یو نړیوال موضوع راخلو. د امریکا د ملي امنیت د پخواني سلاکار مایکل فلین له استعفا وروسته له روسیې سره د ډونالډ ټرمپ د لوړ پوړو چارواکو د اړیکو په اړه د څېړنې لپاره د کانګرس د مشرانو فشارونه مخ په زیاتېدو دي. فلین د تېرې دوشنبه په ورځ له دې کبله استعفا ورکړه چې امریکا ته په امریکا کې د روسیې له سفیر سره د خبرو په اړه لوړ پوړو امریکایي چارواکو ته سم معلومات نه ورکړي. ملالۍ بشیر نور جزئیات وړاندې کوي.
د امریکا د کانګرس غړو ویلي چې په دې وروستیو کې د روسیې او ډونالډ ټرمپ د کارکوونکو ترمنځ د زیاتو سبو تماسونو په اړه به پلټنې وکړي. د سنا د اکثریت مشر میچ مکونل پرون تمه څرګنده کړه چې د سنا استخباراتي کمیټه به پینې ماڼۍ ته د ملي امنیت له سلاکار مایکل فلین څخه پوښتنې وکړي. فلین د دوشنبې په ورځ له دې کبله له خپلې دندې ګوښه کړای سو چې امریکا ته د روسیې له سفیر سره یې د ولسمشرۍ تر لوړې مخکې پټې خبرې کړې وې. د کانګرس لخوا د پلټنو غوښتنه په داسې حال کې ده چې امریکایي رسنیو راپور ورکړ چې د ټرمپ کارکوونکو د امریکا د ولسمشرۍ تر انتخاباتو مخکې د روسیې د لوړ پوړو استخباراتي چارواکو سره ډېر ځلې تماسونه نیولي وو. په همدې حال کې سپینې ماڼۍ څرګنده کړې چې ټرمپ له اونیو راهیسې خبر و چې د ده له دندې ګوښه سوی امنیتي سلاحکار فلین سپینې ماڼۍ ته له روسیې سره د خپلو تماسونو په اړه رښتیا نه و ویلي. فلین د دغو راپورونو وروسته له خپلې دندې ګوښه کړای سو. د تیره اونۍ وویل چې د روسیې له سفیر سرګی کسلیک سره یې پر روسیه د بندیزونو په اړه خبرې کړې وې. د فلین دا خبره د ده او مرستیال ولسمشر مایک پنس د مخکینۍ خبرې خلاف و چې دوی علني ویلي و دا خبرې د بندیزونو په اړه نه وې. فلین ډیلی کالر ریپانې ته د سیشنبې په ورځ ویلي و چې له کسلیک سره یې د خبرو پر مهال له هیڅ قوانینو سرغړونه نه ده کړې. ده وویل چې دوی د هغو 15 روسي ډیپلوماټانو په اړه خبرې کړې وې چې د پخواني ولسمشر باراک اوباما د ادارې لخوا د ډسمبر په 9 ایستل سوي وو. دا د هغو بندیزونو برخه وه چې د اوباما ادارې په امریکایي انتخاباتو کې د لاسوهنې او امریکایي ډیپلوماټانو د تهدیدولو د تور په خاطر په روسیه لګولي وو. خو رویټرز خبری اژانس راپور ورکړ چې د تلیفوني خبرو لیکل سوی سبتی بڼه ښیي چې فلین کسلیک ته وویل چې که روسیه د اوباما بندیزونو ته د پخوا غوندې عکس العمل ونه ښیي دا به د ټرمپ د ولسمشرۍ پر مهال د روسیه او امریکا د اړیکو سمولو لپاره لاره هواره کړي. وروسته له هغه چې امریکایي بندیزونه اعلان سول د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وویل دی به امریکا ته ورته جواب ورنه کړي او پر ځای یې په مسکو کې امریکایي ډیپلوماټانو ته بلنه ورکړه چې په کرملین کې د کرسمس په مراسمو کې ګډون وکړي. د روسیې او ټرمپ د ادارې ترمنځ زیاتو سوي تماسونو د امریکا د کانګرس غړي اړیستل چې نه یوازې د فلین د فعالیتونو بلکې له روسیې سره د سپینې ماڼۍ د عمومي اړیکو په اړه د پلټنو غوښتنه وکړي. په دوی کې ځینې مخکښ جمهوري غوښتونکي هم شامل دي. د استازو جرګې د استخباراتي کمیټې مخکښ ډیموکرات غړي ادم شیف ویلي چې ټرمپ د فلین پر ضد ځکه اقدام وکړ چې ورته د رسنیو پام واوښت.
خبر یاست؟ یوه تازه څیړنه ښیي چې د انسان د سترګو په اندازه کې تغییر نه راځي. په دې څیړنه کې چې د کورنل پوهنتون څیړونکو کړې ویل شوي چې له 3 راوروسته تر لوینې پورې د انسان د سترګو اندازه نه بدلیږي او په ټول عمر کې د سترګو اندازه یو شان پاتې کیږي. حال دا چې د عمر له زیاتېدو سره د لاسونو، پښو، پزې، غوږونو او د بدن د نورو غړیو اندازه لویږي. د کورنل پوهنتون د عصب پیژندنې استاد هوارد هالند د مور په رحم کې د جنین او له زوکړې 3 وروسته د سترګو د ودې څرنګوالی مطالعه کړی دی. د دې څیړنې په نتیجه کې دا هم څرګنده شوې چې ولې د انسان پر ماشوم یا نوزیږي د هر چا مینه راځي. د څیړنې په پای کې ثابته شوه چې د ماشوم سترګې د هغه د بدن له نورو غړیو سره تناسب نه لري او همغه د ماشوم والی سترګې تر لوینې پورې په یوه حال پاتې کیږي. د دې څیړنې پر اساس د انسان د سترګو اندازه تر پایه همره پاتې کیږي چې په 3 کې وي. په زړښت کې د بدن او مخ په غړیو کې تغییر راځي. د سترګو ترمنځ فاصله زیاتیږي خو د سترګو خپله اندازه نه بدلیږي. په دې څیړنه کې همدارا څرګنده شوې چې د وخت په تیریدو د انسان غوږونه د مځکې د جاذبې له کبله لاندې خواته زړیږي او کیدای شي په علت یې د غوږونو اندازه لویه شي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
کله مو چې ماشوم نړۍ ته راځي په رسمي ډول نومونه ثبتوي د دې کار په ګټو څومره پوهیږي. نن له موږ سره میلما د حیاتي احصایي رئیس اسدالله نیازی دی. له نوموړي به پوښتو چې په پیل کې د ماشومانو د نوم ثبتونې په تاریخچه خبرې وکړي چې په افغانستان کې له څه وخت را په دې خوا کورنۍ خپل نوي زیږیدلي ماشومان ثبتوي.
ماشومان خو پخوا هم ثبتېدل، ولې دغه د څلور دهې جنګ په اساس باندې دا پروسه بیخي ضعیفه شوې وه؟ ولې اوس د نړیوالو خواستم دا ده او زموږ هموطنان چې ټول خارج ته ځي د دې تقاضا دا ده چې باید کارت تولدات یا برت سرټیفیکټ باید ولري. نو هغه ماشومان چې پیدا کېږي دې ته موږ ماشومان ثبتو او کارتونه ورته ورکو، په یعنی ټول مملکت کا ورسوي دا، یعنی په خپل سوي دا، یعنی چار چې ماشوم پیدا سي کارت ورته ورکو.
یعنی د لډیر په خانه دا کار په افغانستان کې کېده، کله چې ماشوم پیدا کېده دغه هغه د زیګون نیټه لیکل کېدله.
بله بله، او سب کېدله.
یوازې هغه ماشومان چې په روغتون کې نړۍ ته راځي او په کورونو کې هم چې دوی پیدا کیږي دوی ثبتېږي.
بله، هغه ماشومان چې په کورونو کې پیدا کیږي هغه هم ثبتېږي، په شخصي کلینیکونو کې، شفاخانو کې چې پیدا کیږي هغه هم ثبتېږي. کیږي په کورونو کې چې پیدا کیږي الته موږ تقریبا اضافه ل 15000 مرکزونه د سب لرو چې دغه ماشومان پیدا کیږي الته د کارتونه ورته ورکول کیږي اغه ټریننګ سوي دي ملکان ملا امامان د ماتجدونو ته دا دنده ورکول سوي او په شکل د دو طلب دا کار کوي او زموږ همتنان ته کار د تولیداتو ورکي اغه بیا په اخر د میاس کې زموږ کارمندان زی دات راټولي او په خپل کتابونو کې ثبتي او موږ شکر ده چې اوس موږ آنلاین سیستم لرو تقریبا 28 ولایت زموږ آنلاین سیستم فعال ده دغه کارتونه په آنلاین سیستم ډیټابیس کې ثبتيږي او هیڅ مشکل نشته
دغه د ماشومانو نوم ثبتونه چې کله دوی نړۍ ته راځي دوی باید ثبت شي د کوم قانون لمخې کیږي که څنګه
بله په اساس د 14مه او 20مه ماده د قانون د ثبتي اول نه پوس او په اساس د کنوانسیونونو بین المللي د حقوق طفل یعنی ومه ماده د کنوانسیون د حقوق طفل وي او هم 15مه شپږمه مقرره یا لایحه د دفترداري د ثبت اول نه پوس په اساس باندې موږ ماشومان ثبتو او غی ته کارت د تولد یا برث سرټیفیکټ ورته ورکوو
کیدای شي کله چې یو ماشوم نړۍ ته راشي هغه لومړی ورځو کې کورنۍ ونش کوي چې دوی ثبت کړي او دوی ته هغه د ثبت نام کارت واخلي که تاسو درته وایئ چې تر کوم عمر ماشومانو ته تاسو دا کارت ورکوي
ټول مملکت کې د وو کلونه ټیټ زموږ ثبت اول نه پوس مرکزونه او خپل د ثبت مرکزونه زموږ کارت تولدات ورته ورکوي او په هر عمر باندې چې وسفل اند لپاره مراجعه وکي موږ نه کارت تولدات وغوړي په اساس د تذکيري موږ ورته د مغه د تذکيري په اساس باندې عمر په تذکيره کې درج ده موږ د غیر په اساس باندې ورته کارت تولد یا برث سرټیفیکټ ورته ورکو ځکه چې زموږ هموطنان دا یو خواسته ده د غی تقاضا ده او په زمين کې یو ضرورت ده چې زموږ هموطن چې خارج ته زی بهر ملکونه یا سفرخانه دی غی څخه دا تقاضا کوي چې ته باید کارت تولد یا برث سرټیفیکټ باید ولري
کله چې ماشومان ته دغه کارتونه توزیع کیږي کنه لکه مشکلات سره د تاسو کارکونکو مخ کیږي آیا کوم څوک ستاسو ممانعت وکړي نه ثبت خپل ماشوم
یګانه مشکل دی کړه چې آگاهی عامه نشته ده چې دغه ماشومان دی پیدا کیږي چې دا ډیر متبر سند ده ماشوم پیدا سی سبسی ایدای نومولری ولاد ولری ولادیت ولری او دای راجستر سی او دغه کارت د تولد د بلاس راوړي یا خو دنه محرومیږي
کوم مشکلات دي چې دوی نغواړي خپل ماشوم ثبت کی
دی ته مشکل هیڅ نسته ده اما صرف دې مشکل ده چې دی ارزښت دې کارت باندې کدی په دې ارزښت باندې وپویږي چې دا ډیر اهمیت لري نو دی ادمی دا کارت عقلی نو دی ارزښت نه پویږي وځه دا سپه درد خوري نو ویسته پری دی غرزي حال دا چې دې په کې دا ورځ میاش کال دقیق معلومیږي اې دی عمر معلومیږي دی کوي چې په دغه کارت په واسطه باندې دی تذکره لاسته راوړي او هم مکتب کې شامل سی په پاسپورت په واخلي کوډکستان کې په شامل سی او دی هویت تثبیتيږي
د سکه کورونی سره مخسوي یا چې دوی نه غواړي خپل ماشوم ثبت کړي
چې دوی ماشومان پیدا کیږي دوی کارتونه ناخلي ځکه چې زمونږ د زیګون احصایات په کال کې تقریبا سکم 1,000,000 ماشومان ولی موږ 5.5 لک ماشومان ته موږ کارتونه ورکو لدینه معلومیږي چې دوی په خپل تقاضا نه لري کچېره دوی ته وغواړي چې دوی ماشوم پیدا سي دوی کارت واخلي نو په واقعیت سره زمونږ دغه احصایات دقیقه را معلومیږي چې څومره ماشومان زمونږ سکل پیدا سوي دي دغه ماشومان چې تولدات زمونږ اصل نفوس سره جمع کیږي او مړینه په اخر د کال کې تر کیږي دقیقه احصایه د نفوس مملکت هم لاس سره
تاسو خپل څه کړی دي خلکو ته د عامه پوهاوی په اکل باندې
منګه په کاراتو سره د ملي تلویزیون لاره نه او د شخصي تلویزیونونو لاره نه مصايبیم کړی دي تلویزیونونو کې او هم د اگاهی عامه په خاطر باندې سپارټون هم نشر کړی دي هاته یو میاس دوه میاس پورې منګه نشرات کړی دي چې دغه ماشومان چې تاسو پیدا کیږي د خلاف د دین مذهب هیڅ نه ده ډیر معتبر سند ده د ماشومان د تاسو د امتیازاتو نه باید محروم نسی چې کوم ځای نه دی د کار لاسره وړي دا هم موږ په تلویزیونونو کې په بار بار سره ویل دي
د افغانستان ډیری خلک کمزور اقتصاد لري دوی سره دومره پیسې نه چې د ماشومان ټول ضرورت پوره کړي
بله
د کارت په بدل کې څنګه آیا پیسې ترې اخیستل کیږي کدا رایگان ورکول کیږي
کارت مفت او رایگان ورکول کیږي هیڅ قیمت نه لري مفت او رایگان ورکول کیږي ورته ټول ولایتو کې په ټول ولسوالیانو کې کارمندان دي ایسای حیاتی موجود دي ستاده چې هر څوک غواړي په هر کله ورسي په هر وخت ورسي د رسمياتو کې کارت د ولادت ورته ورکول کیږي هیڅ مشکل ستونزه نه لري
تاسو ویل چې تر وکلنې پورې یو ماشوم کولای شي چې هغه کارت واخلي کنه
بله
کله چې یو کورنۍ تاسو خپل ماشوم درولي او هغه دقیق د زیګون نیټه ورته معلومه نه یې لزر نه یو څه وای تاسو سره کوم تثبیتوي چې دغه خبر حقیقت لري کنه آیا د ماشوم رښتیا د همدومره عمر دی کنه
دا د کورنۍ پورې اړه لري په اصطلاح هم دنده ده او هم دې کې د مسؤلیت لري فرضاً کچېره هغه ماشومان چې عمرونه زیات دي د شپږو کلو وو کلونه څخه زیات دي کدی چې کارت د ولادت وغوړي منګه په اساس د تذکيري منګه ورته کال ورته معلومه او بیا ورځ میاش دې ته اختیار خپل ورکو چې هر ورځ میاش دې راوړي ټاکی او مغه ورته ورکوند. اما اکثر افغانان تاریخ یک یک 19 چند
آسانه ده.
آسانه ده
کچری دی او مشوم د زیګون نیټه نه لیکل کیږي د څه زیان درلودلی سي
عمر معلوم نه سي وخت چې د تذکره عقلی نو دته وی چې ستا عمر سمره د بیا ورته ګوري نو چې د عمر ته نه کوي کچره په ولایت کی والی صاحب یا ولسوال صاحب د عمر ته نه یا مدیر صاحب صاحب ته ول نه پوسر ته نه نه دی حق حقوق به اس کله نه خوړل کیږي زمونږ هم وطنان دي چې جسمن لګ در تیار تنومن دي
ډیر
عمر ښکاری حال دا چې غو عمر به کمی دغه حق تلف کیږي چې غو عمر زیات ولیکل سي ځکه آینده کارمند دولت یا تقاوت کی تحصیلی بخش کې دې چې غو عمرونه پورته زی بیا دې په ضرر باندې تمامیږي
چې کله دغه د تولد کارت یا د زیګون هغه نیټه چې پکې لیکل کیږي دا کارتونه نه وکنه خلکو د خپل ماشومان عمر څه رقم معلومه و خپل تاسو څه سترګو لیدلې حال لري
په واقع سره زمونږ خپل قبله گاه صاحب دا زمونږ عمرونه په قران شریف کې لیکلی و نو دا خو واضح خبره ده کېدای شي چې رقبل کور ته لاړ سي کوچکشي وکړي دا یاداشت ورک سي لیادې لاړ سي سیستم لرو هلته کتابونه لرو ثبتیږي ډیټابیس لرو هغه کې سب پاتې کیږي نو کچیر دی دا خپل کارتونه واخلي نو هغه په یو سیستم کې موجود ده
Maidana.
Amichazad blazing the ball down the ground over extra cover.
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه.
سلامونه درنو اوردونکو ستړي مسي د ورزش دی اونې په خبرونه کې ز سبون کاکړ تاسو ته د سپورت لګرمو میدانونو هر کله وایم دا ځل د لوب په میدان کې د تیر اونۍ د ورزشي خبرونو ترڅنګ د افغانستان ملي اولمپیک لویان احسان یرو سره په دیاړه مرکه واوري چې د ملي اولمپیک کمیټه انتخابات به څه وخت تر سره شي
د فبروري شلوم د ټاکنو ورځ به وي د آسیایی اولمپیک څخه هم نمائندگان دلته کابل ته راځي او دوی به نظارت کوي دغه پروسس خو
د دې ترڅنګ به عبد الباقی اڅکزي سره آشنا شي چې د هاکی لوبي په برخه کې ډيري لاسترړون درلې
خپل ځان نه پیژنده چې د سوکې مچېته يم یو خپل کورته پیژنده چې دا ما کورته ده همدا به ویل چې دغه ما کورته ده خو د سوکې مچېره يم دای بابا یالا
او د خبرونی پروستي شي وکي به لازم به هوا سره د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د سیاري په اړه معلومات سره شریک کړو خو په پیل کې د تیرونی مهم ورزشي خبرنه لواصل وسال څخاورو شغله وسال سه په استوديو کې را سره د کارت وست چی تیرونی د سپورت په میدانونو کې څه مهمه پیښه تر سره شوه
ډیر مننه کاکر سه په تیرونی کې یو لړ مهم خبرونه او مسایل لرو د لوبو لډګر البته مهم خبر دا و چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې یو شمیر لوبغاړو په نړیواله درجه بندۍ کې مخکې تګ وکړ په ځانګړې توګه نبی ساحل وتوانید چې دویم مقام ته ورسیږي او نږدې شوه ده چې لومړی مقام هم حتی ترلاسه کړي دا مهم خبر ور سره راشد ارمان او شهزاد محمدي هم مخته راغلي چې په خبرونو کې به دوی ته بشپړ معلومات وړاندې کړو همدارنګه د افغانستان د آزادو مبارزو لوبغاړو هم په تاجکستان کې اتل ولې خپلې کړې دي چې په ډیره هم خبر لرو همداشان په اسلامي هیوادونو کې د تکواندو کوم لوبډل چې سیاله او تزي دا معلومات به هم له دوی سره په خبر کې شریک کړو همدارنګه
جناب صاحب د فوتبال په لوبي کې هم کوم پرمختګونه لري په خبرونو کې او څنګه
بالکل د افغانستان د سایلي فوتبال سیاله او په اړه هم معلومات ورکوم مینوالو ته چې ټاکل شوی د 2019 کال کې مقدماتي سیاله پیل شي او افغان لوبډل به پکې ګډون کوي اوس هم راځو د تیرې اونۍ مهم سپورتي خبرونه ته د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې لوبغاړي محمد نبی ساحل د یو ورځنۍ لوبو د آل راونډرانو ترمنځ دویم مقام خپل کړ د افغانستان د کرکټ بورډ اجرایوي رئیس شفیق ستانکزي ازادي راډیو ته وویل چې دا د افغان کرکټ لپاره یو لوی لاسترولنه ده او نوموړي هیله وښوده چې نبی ساحل به لومړی مقام هم ترلاسه کړي د کرکټ د نړیوال شورا د تازه درجه بندۍ لمخې ځین نور افغان لوبغاړي هم د خو مقامونو په ترلاسه کولو بریالي شوې دي. د غوره توپچونکو په برخه کې راشد ارمان په 15 مقام او شهزاد محمدی د غوره توپهونکو په برخه کې په 8 مقام اخیستلو بریالي شوې ده. د افغانستان د آزادو مبارزو لوبغاړو په تاجکستان کې تلولي خپل کړه. د ملي اولمپیک کمیټې د نشراتو څنګه مرستیالي عاطف محبوبی ازادي راډیو ته ویل چې په دغو سیالیو کې اتو هیوادونو ګډون کړی و او افغانستان د دریو بریاو په ترلاسه کولو سره لومړی مقام خپل کړ. دغه سیالۍ د فبروري په 4 نیټه پیل او د همدې میاشتې په 8 نیټه پای ته ورسېدې. د یادونې ده چې په دغو سیالیو کې د آزادو مبارزو اتل احمد ولی هوتک د افغان لوبغاړو روزنه کوله. افغان لوبغاړو په اسلامي هیوادونو کې د تکواندو سیالیو لپاره د چمتووالي په خاطر سیالۍ پیل کړې دي. د افغانستان د تکواندو فدراسیون فنی مرستیال عبدالبصیر عمری ازادي راډیو ته ویل چې په دغو سیالیو کې بل افغانستان څخه اتل لوبغاړي ګډون وکړي. د ښاغلي عمری په خبره د دغو لوبغاړو تمریناتي سیالۍ به د کوریایي روزونکو لخوا ارزول کیږي. ټاکل شوی چې د اسلامي هیوادونو دغه سیالۍ درې میاشتې وروسته سلویښتو هیوادونو ترمنځ په اذربایجان کې ترسره شي. د افغانستان د فوټبال ساحلي ملي ټیم د 2018 میلادي کال په نړیوالو مقدماتي سیالیو کې ګډون کوي. د افغانستان د ساحلي فوټبال فدراسیون مشر روح الله رستګار ازادي راډیو ته ویل چې د دغو سیالیو لپاره د فوټبال ساحلي ټیم سیالۍ په کابل کې روانې دي. د ښاغلي رستګار په خبره افغانستان بل مالیزیا، چین، ایران او بحرین سره په الف ګروپ کې سیالۍ وکړي. ټاکل شوی چې دغه سیالۍ به د مارچ په 4 نیټه د 16 هیوادونو ترمنځ په مالیزیا کې پیل او 8 ورځې به دوام وکړي. او د پای خبر دا چې د افغانستان رولینګ فدراسیون د فبروري په 8 نیټه د ملي اولمپیک کمیټې لخوا رسمن پرانستل شو. د دغه فدراسیون مشر روبینا جلالی ازادي راډیو ته ویل چې دغه فدراسیون اوس مهال 16 غړي لري چې دغه ټول له همدې لوبې سره بلدتیا هم لري. یادونه وړ ده چې افغانستان سمو د وړاندې د دغه فدراسیون نړیوال غړیتوب هم ترلاسه کړ. د خبرونو پای
د ښاغلي واسل وسال څخه په مننه د افغانستان د ملي اولمپیک کمیټې مسول نوای چې ټاکل شوی د کمیټې انتخابات د فبروري پر 16 نیټه ترسره شي. په همدې اړه زما همکار رحمت الله افغان د ملي اولمپیک کمیټې لویان احسان نیرو سر مرکه کړي او په سر کې د کمیټې د انتخابات په اړه ورته پوښتنه ښاغلي نیرو زیاته کړه.
همدارنګه چې تاسو څرګنده ده تقریبا د فبروري په 16 باندې د افغانستان د ملي اولمپیک مشرتابه او همدارنګه عمومی اعضا خپل هغه ټاکنو به ترسره کړي. نو په دې اساس آمادګي مو نیولې تر څو یو شفاف انتخابات یا ټاکنې پروسه ولرو. تر هوسه دوه کسان خپل هویت نومان کړی په دغه پروسه کې او همدارنګه غوښتنه مو د ټولو هغه کسانو چې واجد د شرایط وي دا چې تر راشي او که دوی علاقمند دي تر څو د افغانستان د اولمپیک رئیس شي نو د افغانستان اولمپیک دروازه ورته خلاص ده. دوی کولی شي چې خپل هویت دلته نوماند کی. همدارنګه د فبروري 16 د ټاکنو ورځ به وي. د آسیایی اولمپیک څخه هم نمایندگان دلته کابل ته راځي او دوی به نظارت کوي د دغه پروسس څخه. همدارنګه زمونږ غوښتنه هم د افغانستان حکومت څخه دا ده چې تر څو دوی هم اولمپیک سره همکار وي او د دوی هغه نمایندگان د نظارت په برخه کې دلته تشریف راوړي تر څو مونږ یو شفافه او قانونمنده انتخابات یا ټاکنو د اولمپیک رئیس او د معاونین او همدارنګه د سکرتر جنرال په برخه کې ولرو.
ستاسو په نظر د دغو انتخاباتو ترسره کول په څومره پر سپورتي چارو ښه اغیز ولري؟
تقریبا یو نیم کال تیر شو همدارنګه کشمکش او جنجالونه ډیرو په ورزش کې. خوشبختانه د افغانستان ملي اولمپیک کمیټه چې جنرال صاحب ظاهر اکبر پرست کده دوی تلاش کوي تر څو دغه ټاکنو ترسره شي او خامخبه دغه ټاکنو ترسره شي د دغه ستونزې چې مخکې وو دا به هم حل شي او ان شاء الله مونږ به یو مثبت خواته ورزشکاران او لوبغاړو تبا زمینه برابر شي. په دې اساس دغه ډیره دغه تاکنو ډیره ستونزمنده ده او همدارنګه ډیره مهمه ده تر څو هغه ستونزې چې تر اوسه په اولمپیک او لوبغاړو او ورزشکارانو ترمنځ کې دغه به هم ان شاء الله دغه تاکونو سره دغه جنجالونه هم پای ته ورسیږي او زموږ هڅه هم دا ده چې دغه پروسه یو شفافه پروسه وي او هر څوک چې غواړي واجد شرایط وي کېدای شي دوی خپل ځان په دغه پروسه کې نوماند کړي.
د دغو انتخاباتو لپاره کاندیدان تر څه وخت پورې خپل نومونه ثبتولی سي او نتایج به څه وخت اعلان سي؟
وخت ډیر کم پاتې ده، په دې چې تقریبا دوه یا درې هفتې مخکې مو دا اعلان مو کړی و چې تر څو هغه کسان چې واجد د شرایط دي او همدارنګه دوی غواړي چې خپل ځان په دغه پروسه کې نومان کړي، نو اوس وخت بیخي کم پاتې ده او بیا هم تقریبا یو دوه ورځ نور وخت لرو تر څو چې دوی راشي خپل ځان نومان کړي. او همدارنګ د نتایجو په برخه کې باید ووایم چې هماغه ورځ دغه نتایج یا نتیجه اعلام شي او هغه کس چې د افغانستان د المپیک رئیس ټاکل کیږي دا به په هماغه ورځ چې د ټاکنو ورځ دی هماغه ورځ به نتیجه هم اعلام شي.
بیا هم شرغلاست د لوبل میدان خبرونه محترمه اوریدونکو، د افغان د ورزشی چیرو د پیژندنې په لړ کې دا ځل د حاکم ملي ټیم لوبغاړی عبدالباقی اڅکزی در پیژنو ملتیا مو وکړی.
زه عبدالباقی اڅکزی یم د افغانستان د ملي ټیم لوبغاړی د حاکی ټیم کې لوبې جمع او زما تقریبا یو لس کال کیږي چې زه هکی لوبه کوم او زه ډیر خوشم چې دغه لوبه مې انتخاب کړای. په اول کې چې زه دا لوبه مې شروع کړه نو ما نه پیژند چې دا هکی څه ته وایي، څنګه یو لوبه ده. په ټی وی کې مې لیدلی و چې آیس هکی چې کیږي په امریکایي ملکونو کې هغه مې لیدلی و، ما فکر کاوه چې دا به آیس هکی دا به په افغانستان کې څنګه ترسره کیږي. او کله چې راغلم او لوبه مې شروع کړه ډېر جالبه او دلچسپه لوبه ده. د هاکی لوبه څخه مو یو جالبه خاطره دا ده چې کله چې مونږ سرګوډا پاکستان هیواد کې په سرګوډا کې مونږ یو لوبه درلوده، هلته مونږ یو بایک درلوده چې بایکیه کوو زموږ ټیم کې، نو کله چې دې سر لګېدلی و توپ سره که د چا پښه سره لګېدلی و، نو دا درې ورځې و که څلور ورځې و دا خپل ځان نه پېژنده چې زه څوک یم چیرته یم، یو خپل کورتۍ پېژنده چې دا زما کورتۍ ده. همدا به ویل چې دغه زما کورتۍ ده خو زه څوک یم چیرې یم دا به ویله. زما ټارګېت دا ده چې د افغانستان هاکی ټیم پرمختګ وکړي، دومره پرمختګ وکړي چې څنګه چې پخوا کې د افغانستان هاکی په المپیکو کې ځلېدل اوس هم وتوانېږي چې بیرته هماغه ځایګاه خپل کړي او په المپیک لوبو کې ولوبېږي. داخلي لوبې مې ډېر کړي دي او مډالونه 15 یا 20 مډاله لرم چې په داخلي او خارجي سیالیو کې مې ترلاسه کړي دي.
د لوبل میدان خبرونه محترمه اوردونکو، اوس مهال په استودیو کې زما همکار اکرام الله اکرام را سره مل دی او ښاغلی اکرام صاحب په دې اړه معلومات راکړي چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم به څو سیالۍ د زیمبابوې له ټیم سره ترسره کړي او دا سیالۍ به څه وخت پیل شي. اکرام صاحب ښه راغلی که په دې اړه معلومات راته راکړي.
ډیره زیاته مننه کاکړ صاحب. یو سلام اوریدونکو ته وړاندې کوم. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم له زیمبابوې هوا سره 15 ورځنۍ سیالۍ کوي. دغه سیالیو لپاره له تیرو 100 میاشتو را په دې خوا هلې ځلې روانې وي. دغه سیالۍ چې دی د زیمبابوې په حراري ښار کې د روان کال د فبروري په 14 نیټه باندې پایل شي. دا 15 سیالۍ دي، ورځنۍ سیالۍ دي، د بټولې پمدغه لوبغالي باندې ترسره کیږي. د افغانستان ملي ټیم له تیرو دوونه را پدې خو دغه سیالۍ لپاره په چمتووالي باندې بوخت دي. تمریناتي کمپونه لګولې دي، ډیر ژر به دغه تمریناتي کمپونه پای ته ورسیږي او سیالۍ به پایل شي. دغه سیالۍ د کوم خصوصي ټلویزیون نه په ژوندۍ باندې هم خودل کیږي. د کرکټ بورډ د غوراوي کمیټي چې دغه سیالۍ لپاره کوم لوبډله اعلان کړي د پاغه کې شهزاد محمدی دی، نور علي زدران دی، رحمت شاه زرمتی، اصغر سانګزی د کپتان په توګه، حشمت شهیدی، سمیع الله شنوار، نجیب زدران، نبی ساحل، راشد ارمن، حمزه اوتک، ګلبدین نائب، کریم جنت، دولت زدران، فرید احمد، ملک او آفتاب عالم دوی د دغه سیالۍ لپاره لوبډله اعلان کړي چې دغه لوبغاړي پکې دي. دغه سیالۍ چې د کرکټ د نړیوال شورا لخوا ترسره کیږي او که افغانستان دغه سیالۍ ګټون کې شي دا سیالۍ ټولي وګټي نو په نړیوال رینکینګ کې مخکې کیږي او غوږ د لومړی درجه د غړیتوب د پاره چې کرکټ بورډ کومي حالې ځلې پایل کړي دا غوږ یو قدم نور منګه ورنږدې کیږي. دا په داسې حال کې چې د زیمبابوي کرکټ ملي لوبډله چې د لال وړاندې د کرکټ د نړیوال شورا سره بشپړ غړیتوب لري ختم دي نسبتا خو لنی کمرغه د افغان ټیم تر پریشر لاندې دي ځکه د دینه وړاندې چې موږ د زیمبابوي سره کوم سیریزونه کړی دي درې سیریزونه تر سره شوی چې درې واړه افغان لوبډلې ګټلې دي په شلوري ځکه او په 500 ځکه. نو زموږ ډیره زیاته هیله دا ده چې ان شاء الله دا سیریز هم د افغانستان لوبډله په خپل نوم کې.
دا شغلی اکرام الله اکرام څخه په مننه محترم اوردونکو د دې ونې ورزش خبرونه هم دومره وه تر بیا چې زه سباون کاکړ ستاسو حضور ته حاضرېږم. د خدای په امان شونې ولري او د سپورت میدانونو دې همدا شان.